درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تمو ز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تیره شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شیبې وې. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي د دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم سره ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو پر ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په خبره کړې مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي چې د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغیزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربتوب د یکشنبې په ورځ پیل شي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روز و اوتن بایو ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځې غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې یو بل غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاوري دننه پوزي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شاخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غاړې به په افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. تاکل شوی ری چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دا عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، عوامینشتل ګوند او جمعیت علماي اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت کړی دی. په کابل کې واکمنو طالبانو تر اوسه پوری د خواجه آصف د خبرو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. پاکستانی جنگی الوتکو د مارچ په میاش کې په خوست او پکتیکا کې بمباری وکړي چې هغه وخت طالبانو د حمله وغندلې او ویل چې شپږتنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي دي. اسرائیلی چارواکي وایي چې اتش پته کسانو ته اجازه ورکړه چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي. په دوی کې نولس ناروغان او ټپي ماشومان او نور له هغوی سره مل کسان دي. دا له نږدې دوه میاشتو راهیسې لومړۍ ډله ده چې پرون د درملنې لپاره له غزې بهر ته ولاړه. د مې په لومړیو کې اسرائیلي ځواکونو له غزې څخه د وتلو دغه یوازینۍ پاتلار هم ونیوله. له نږدې نه میاشتو راهیسې د غزې جګړې روغتیايي سکتور ویجاړ کړی او اکثره روغتونونه په ترنګ کې تړل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلوبه د جنوبی افریقا او هند ترمنځ وشي. په نیمه پایلوبه کې جنوبی افریقا د افغانستان لوبډلې او هند د انګلستان لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبې د شلو لوبډلو ترمنځ د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربه تو پیل شوې چې پایلوبه به سبا په ویست انډیز کې وي.
زموږ راخله ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. ملګرو ملتو یو بار بیا وویل چې د دوحې کانفرنس بین الافغاني خبري نه دي. د امریکا د ولسمشر کاندیدانو په خپل مناظره کې د افغانستان په تړاو یو بل ملامت کړل. په کندهار کې د شاتو تولید ډیر شوی خو بازار سوړ دی.
چې دې ډېر شکار دی خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنای دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې.
د تخار یو شمېر کروندګر وایي د سبزیجاتو د حاصل د کمیدو له کبله په مشکلاتو کې دي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کوله و سکه له تخمونه بدل دي چې راځي سل زره نه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغي زیاته شوه.
سترې دانې په شته و ډېرې شدیدې تبینه ولې او ما یو چا چې واکسین نو کړی په شو غړیر پازاب
او نن په ایران کې د ولسمشري انتخابات روان دي په دې اړه هم حال درکو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وای د دوحې دریم ناسته د بین الافغانی دیالوګ غونډنه ده د دې سازمان د سرمنشي وایند سټیفن دوجاریک پرون پنځشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي په دې خونه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې خو د شزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې له استادو نه پکې د ګډون حق اخیستل شوی دی د دې موضوع تفصیل اکرام الله اکرام راندې کوي
پداسې حال کې چې د دوه دریمې ناستې ته یوازې دوه زیپاتې دي ملګری ملتونه وایي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون د جون په 20مه په یو خبری کانفرنس کې یو خبريال د دې پښتنې په جواب کې چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د دوه په ناسته کې د افغان مرمنو د استادو په نه ګډون خپل ژوره مایوسي څرګند کړي ډاډ ورکړ چې د افغان خزو او بشري حقوقو لفعالانو سره به لید کاته وشي نو موري ویل
not a meeting about moving forward with
د غوند په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده لکه څنګه چې روزمره د کارلو او نورو په ډیر سرګندول وضاحت ورکړي د خزو د بشري حقوقو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استادو سره به لید کاته وکړي دا بین الافغانی خبرې اترې نه دي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې د دوه پدریم غونډه کې د افغان مرمنو په نه ګډون سخت انتقاد کړو او لملګرو ملتونو غوښتي و چې په دې اړه خپل تګلارې بدل کړي دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوه لغونډې یو ورځ وروسته بعد دغه سازمان مرستیاله او دغه شان په افغانستان کې د یونامه مشربه د مدني ټولنې لاستازو او د خزو د حقونو لفعالانو سره په یو جلا ناسته کې خبري وکړي خو له دې وړاندې د روان جون میاشتې په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یونامه مشري روزا وطنبایوا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د دوه په دریمه غونډه کې به د بشري حقونو او د خزو د حقونو په اړوند مسلو خبري ونی شي د بیلا بیلو لور یو خبرګونونه را پارهولی تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخي مسولي هیدربار ویلي ملګری ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال زاري کوي خو افغان مرمنې لپاره غورځوي اغلی بار ازادي رادیو ته ویل چې د دوه په درې مناسه کې د افغان مرمنو نه ګډون د دې پټکو شرمون کی او لزیان ډکا پریکړه ده
د یو ان ډیسیژن ټو هولد د دوها 3 میټینګ
د ملګرو ملتونو د پریکړه چې د دوه درې مګونډه دراتونکو نه په پیل کې د خزو بشري حقوقو له موضوع پرته تر سره کیږي او افغان مرمنو ته د ګډون کوونکو ګبلنه نه دا ورکړې شرمون کې او ډېر لزیان ډک پریکړه ده چې د افغانستان لپاره او دغه راست نړیواله کچه به خورا ناوړه پایلې ولري په افغانستان کې به دا پریکړه پر ملګرو ملتونو د افغانانو او د افغان مدني ټولنو باور له منځه یوسي
د افغانز ان افغان سیول سوسايټي هاف ان دی یونایټډ نېشنز
لدی وړاندې د بشري حقوقو غنو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان مرمنو د حقوقو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند خبرګونونه خودلی تازه د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو یوه ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوه په درې مناسبه کې د افغان خزو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي د خزو اصول او امنیت کاری ډله وایي د افغان خزو انجونو حقونه د مذاکره وړ نه دي د خزو اصول او امنیت غیر دولتي کاری ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه ده او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه دریمه ناسته د رواني جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي دا د ملګرو ملتونو په قربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه خود طالبانو په ګډون لومړی ناسته ده چې د 15 شیوادونو استاذي به هم پکې ګډون ولري په مخکنی یو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څه په 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان مسایلو ته راګرځو خو یو ځل گاونډي ایران ته زو هلتنن د ولسمشي انتخابات روان دي دا انتخابات وروسته لدی کیږي چې د قهیوات مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایي پیښه کې مړ شو
د دې موضوع په اړه د ایران د چارو له نظر خاوند ډاکټر احساس ستانگزی سره خبرې کوو چې هم دا شیبه د ټلیفون لارې را سره د ستانگزی سپ تاسو ته هرکلی وایم. په داسې حال کې چې په ځینو خبرونو کې ویل شوي دي چې ځینو کسانو ځینو مطرح څیرو ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، تر اوسه پورې ستاسو معلومات څه دي چې د خلکو ګډون څومره دی؟
سلامونه. یو خو د ایران د رسمي تلویزیونی کانالونه یا رسنۍ د ځینې تصویرونه خپروي، په دې باندې باور کول لږ سخت وي، او هغه پیشبینیان چې دوی خپل رسمي ادارو کړي دي، د ساپیا په نوم مثلا د یو اداره ده یا نور ادارې دي، چې ویلي چې ممکن شپږ څلوېښت په سلو کې خلک ګډون وکړي، نو تقریبا 8 میلیونه کسان د شرایطو پوره کسان چې باید رایه ورکړي تر دې زیات. نو مسله دا ده چې د مهسا امینی له وژلو وروسته چې اعتراضات شول، او د ایران د رئیسی د غلطو سیاستونو له امله پیدا ان کې په داخل کې ځینې ستونزې پیدا شوې، اقتصادي مسائل ډېر زیات دي، او دغه راز مخالفین لکه ستاسو ویل ډېر کسان نه غواړي چې ګډون وکړي. دا احتمال ډېر زیات دی چې مشارکت ډېر ټیټ وي. که تاسو د رهبر یا د نورو چارواکو ویناو ته وګورئ، دوی ټول تمرکز په دې ده چې خلک راوبولي. ښایي دغه د اصلاح طلبانو یو کس هم دوی تایید کړی دی چې پخوا د صلاحیت رایت
سره. زما سوال هم همدلته ستانگزی صاحب، چې دا ځل د اصلاح غوښتونکو یو نسبتا مطرح کاندید شته په انتخاباتو کې، فکر نه کوئ چې د هغه موجودیت به سبب شي چې رای ورکوونکي وهڅي شي او د رایو صندوقونو ته لاړ شي؟
اصلا په ایران کې که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خود دوی رسمی د سپا سایتونه چې دی یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې د سیاو د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډیر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دوغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډیر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده. خو که د مهسا امینی اعتراضونو لړۍ ته ولغه ورسته چې کوم کسانو بایکاټ اعلان کړی ده، که هغه ته پام وکړو نو احتمال داسته چې بیا هم جلیلیان کم رای واخلي، نو بخیر پزشکیان کم رای واخلي، جلیلیان یا قالیباف مخکسي. خو دا احتمال ډیر زیات دی، په دغه درې مطرح کاندیدان چې کوم دي، دا احتمال هم ډیر زیات دی چې انتخابات دوم پړاو ته لاړ شي، ځکه دا رای خصوصا د اصولګرایان رای تقسیمي کې اوس که تاسو پام کړی وي دوی دواړو ترمنځ
سره لدی چې دوه کس تیرم شول صرافی وګ. یو بل پښتنه چې د وخت کموالی په خاطر هغه دا چې د ایران د انتخاباتو تاثیر په افغانستان له طالبانو سره پر اړیکو په ایران کې په میشتو مهاجرو باندې بيڅوي، تر اوسه پرې داسې معلومی شي چې د ایران هغه څه چې تاسو اصولګرایان وایس یا محافظه کاران بولی هغه له طالبانو سره نږدې ښکاریږي، نو که چیرته د اصلاح غوښتونکو کاندید بریالی شي له طالبانو سره په اړیکو به څه تاثیر وي او کنه وي؟
فکر کوم چې ډیر زیات تاثیر وي، که البته که دوی کامیاب هم سي، ځکه که تاسو پام کړی وي په ایران کې مهم وزارتونه لکه د اطلاعات وزارت، د استخباراتو یعنی د خارجه وزارت او دفاع وزارت د رهبر په مشورې انتخابي کې وزیران کنه، نو زیات تغییر په خارجي پالیسۍ کې ممکن را نسی. خو بیا هم اصولګرایان خصوصا پزشکان ډیر په ډاګه ویلي چې له غرب سره به نږدې کېدو خبرې مطرح کړي، چې د رهبر له سخت غبرګون سره هم مخامخ شو دا خبره، او د رئیسي کوم سیاست چې هغه رهبر ته نږدې او چې هغه د شرق ته نږدې کېدو، نو له همدې امله سیو چین سره نږدې سو او طالبانو سره مړی کې زیاتې کړې، طالبانو سره مور نږدې سول، نو فکر نه کوم چې لوی تغییر به راسي. خو که پزشکان راسي احتمال داسته چې یو څه حادثه وکړي، کله خاتمه په وخت کې دوی ځینې حادثه وکړي، خو اصلي قدرت چې سپا او رهبر سره د فکر نه کوم چې ډیر معنا ور دوی وکړي سپا خارجي سیاست کې، که پزشکان حتی کامیاب هم سي، نو
د ډیر لوی تغییر امکان نشته. خو بیا موږ ګورو. ډیر زیاته مننه ډاکټر احساس ستانگزی و چې د ایران د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي رادیو سره خبري کولې. ازادي رادیو
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانل ترامپ وایي د بایدن په خاطر په ټوله دنیا اور بل دی، خو بایدن وایي دا ترامپ و چې په خپل دوره کې څو نه کړل. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د دوو کاندیدانو مناظره تیره شپه وه. د دوی په مناظره کې هزارو ګډون نه درلود، خو د اټکل نه مخې لسګونه میلیونه امریکایان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو دا مناظره تعقیب کړه. د دې مناظرې ځینې جزئیات صفی الله ستانکزی تر اوري.
د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چیرته چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکا تر راوتلو وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرائیل او حماس د نښتو په برخه کې پړوباله. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ، ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکا د وتلو په برخه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناک شی به وبللې، په بیغوري او ناکامۍ تورن کړ. هغه زیاته کړه، هیڅ جنرال زموږ د تاریخ د تر ټولو شرمناک شی به افغانستان په خاطر منفق نشول، چیرته چې موږ میلیارډونه ډالر مهمات پریښودل، موږ دیارلس ښایسته عسکر له لاسه ورکړل، اته دېرش عسکر متریتم شول، خلق مو هم پریخودل، امریکایی ادبا مو شاته پریخودل. ښاغلی ترامپ هم دارنګ زیاته کړه چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ټول مسایل څارل او د دې جرأت پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا پر اسرائیل هم حماس برید وکړ. هغه به هیڅکله اوکراین باندې یرغل نه وای کړی، همدارنګه حماس به هم میلیونه کاله کې پر اسرائیل برید نه وای کړی، ځکه پوهیږي چې ایران د ما په وخت کې مات و، پیسې یې نه درلودې، هیڅوک مې نه پرېښودل چې تجارت ورسره وکړي، د حماس یا هیڅ بل شي لپاره پیسې نه درلودې، د ترهګرۍ لپاره پیسې نه وې ورسره، ځکه زما په اداره کې هیڅ ترهګري نه وه، خو د ده تر ادارې لاندې ټوله دنیا باندې اور بل. ولسمشر جو بایدن بیا د ترامپ دغه تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤول دی، ځکه د خبره په خپل وخت کې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. بایدن زیاته کړه، په ټول ژوند کې مې دومره بې معنی خبرې نه دي اوریدلې، ایران په امریکایي سرتیرو برید وکړ، ځینو دغه عسکرو عصبي جراحتونه پیدا کړل، خو دې په اړه څه ونه کړل، چې کله دی ولسمشر او ویل چې یوازې په سر درد دي. دویم دا چې موږ له افغانستان څخه باندې یو لک کسان امریکایان او نور خلک راوستل د تخلید هوایي ماموریت پر مهال. دریم څه چې ترامپ اوکراین کې وکړل، هغه ته ویل چې هر څه کوي کوي، او دا دقیقا هغه څه دي چې ترامپ وکړل. په دې مناظره کې چې شاوخوا نوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو له سر تر پایه په یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې په لاس یا خبرو سره روغبړ هم ونه کړ. د امریکا کورني مسایل د مناظرې په اول کې شامل وو. د 2023 کال په جنوري کې پر کانګرس د کاوړي مظاهره چانو یرغل، د امریکا اقتصاد، د کارونو یادندو پیدا کول، ټولنیز او صحي خدمات، هغه مسایل وو چې بحث پرې وشو او دواړو کاندیدانو د هرې یوې برخې لپاره یو بل په ناکامیو او بې مسؤلیتیو تورن کړل. ولسمشر بایدن ترامپ او ادارې تورن کړل چې په دې ټولو برخو کې دوی ته ګڼې خرابې ور په میراث پرېښودي او دوی مجبور شول چې هر څه له سره سم کړي. پخوانی ولسمشر ترامپ بیا وویل بایدن په خپلو ټولو ژمنو کې د دې خبره پاتې راغلی او عملاً یې د دې خبره د امریکا حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړ. جو بایدن یو اتیا کلن او ډونالد ترامپ نه اویا کلن دی او دوی دواړه د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ټولو د پاخه عمر کاندیدان دي. د امریکا د 2024 کال ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر په 15 ترسره کیږي. د راپورونو په اساس د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د خوښي وړ تلویزیوني شبکې فاکس نیوز لخوا هم د یوې مناظرې د جوړولو په اړه ګنګوسې شته چې لا کره شوې نه دي، خو تر ټاکنو مخکې دویمه مناظره د ای بی سي تلویزیون له لوري په سپتمبر کې تایید شوې او دایریږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتېدو په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15مې اونۍ په لړ کې تر دې دمه په ټولیز ډول د 1415 مشکوکو پیښو او په دې کې د 4 تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي کڅه هم تیرې درې اونۍ له دغه هیواد د لوی اختر د رخصتۍ لامل کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغي د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2020 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1,451 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او درې یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه وکړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې وې، په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه وکړي پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده او اخته کس باید د ځان او نورو د ساتلو لپاره د ښه کېدو تر وخته بیل وي. د دوی له ډلې ډاکټر لطیف زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څنګه ناروغي د ټوخي، د پرنجي او یا د تنفس په واسطه انتقالیږي، نو ځکه وقعات زیاتي او اکثره په داسې ټولنه، اجتماعي ټولنه کې لکه زموږ د وطن چې اکثره په یو کوټه کې اوسیږي یا یو کور کې اوسیږي او تجدید نه لري، ځان ته خونې نه لري، نو سرایت زیاتی او اکثره د ټوخي او تنفس د لارې نه دا انتقالیږي. که چېرته یو کور کې څوک مشکوک شي یا ساحه کې چې دغسې ماشوم دی، هغه باید تجدید کړي، بله کوټه ورته ونیسي، نور ماشومان دې تنه وساتي، همدغه قیدي تدابیر دې مایات دې زیات ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2024 کال له پیل راهیسې په ټولیز ډول د شری 3.34 شکمنې پیښې ثبت شوې او 143 تنه یې له امله مړه شوې دي. د یادونې ده چې سږ کال د پرله پسې سیلابونو او کډوالو د بیرته ستنېدو له امله هم افغانستان کې د ساري ناروغیو خپرېدل ډېر شوي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په کندهار کې د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې د زیاتوالی راغلی، خو د مچیو فارم لرونکي د خپلو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت کوي. فارم لرونکي وایي چې جعلي شاتو د اصلي شاتو د خرڅلاو مخه ډب کړې ده.
رفیع الله د شاتو سلګونه صندوقونه دلته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې شي ترڅو د طبي اصلو په تولید سره د خپلې کورنۍ اقتصادي ملاتړ وکړي. رفیع الله وایي د مچیو پاللې خوشیږي، خو د خالصو شاتو د خرڅلاو لپاره د مارکیټ نشټوالی ناهیلي کړي او پر وړاندې لویه ننګونه ده.
زما د مچیو فارم تقریبا 2500 پیټۍ دی، د دې نه مې ډېرې خرچې کړې دي. څو ځله مې 50 پیټۍ، 60 پیټۍ او یا پیټۍ دغه خرچې کړې دي، خلکو راچرانی ولې دي. نو دا مچمچۍ چې دی ډېر شکار دی، شکار کوي، شغل لري، خو نن سبا زموږ کار چې دی ډېر ټکنی دی. دغه د خانه چې موږ بازار نه لرو په افغانستان کې، موږ چې اصل وباسو ډېر اصل اعتبار موږ بازار نشته دی.
د عبدالرحیم شیرزی په نوم یو بل فارم لرونکي هم د شاتو د خرڅلاو لپاره د بازار پر نشټوالی نیوکه کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی محصولاتو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وکړي.
دا مشکلات اوس مخ خپل چې ډیر مصرفونه کرایې دي، مثلا د اوتاک مصرف دی او د خپل ډیر مصرفونه غوړي د مچي چي دي، بس موږ غوړو چې موږ ته مارکیټ جوړ سي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د اصل مارکیټ نشته دی، دغه نور هغه چي دي با تقلبي ډول باندې اصل جوړي شي، دا د موږ بازار سخره خراب کړی دی، باید دغه مخنیوي وسی.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرین ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای جیلی شات د روغتیا لپاره ځانمن دي او دوی هڅه کوي چې په بازار کې د جیلی شاتو د پلور مخونی سي.
د کنټرول باندې کې موږ په شهر کې وس په پیل نه په پلان رو چې کنټرول شروع کو، د هغه تقریبا اصول مخونی سو کم شي خلګي غتی بازار کې د بری اساسلی از اصول پرامه غتی خوازن لږی هغه ریښتیا توان لري او توان لري چې ستونی مزي جوړي د مشکلات جوړي، نو هغه پلان دین سره چې کنټرول لپاره پرګرام جوړ کو په شهر کنټرول وکړو.
د کندهار د کرین ریاست تشمیرو لمخي په 1401 هجری شمسی کال 3500 کیلوګرام شات تولید سوي وو، خو په 1402 کال کې د مچوي د دوه اویا فارمونو څخه 5000 کیلوګرام شات تولید سوي دي چې د تیرو کلونو په پرتله په کې زیاتوالی راغلی.
د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سژنی حاصل د دوی کړي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی د حاصلاتو د کمښت علت بې کیفیت تخمونه بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کروندګر وایي چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلی دی. دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بې کیفیت تخمونو واردول دي. د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جرو ځمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلې وو، خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 40000 افغانۍ ترلاسه کړې دي.
همي شرکتای کی تخمه وارد میکنه کمپانیا تخمه تقلب شده.
یو شمیر سوداګری د شرکتونو تقلبي او بې کیفیته کرنیز تخمونه له گاونډیو هیوادونو وارد کړي چې لامل یې سکه ازموند سبزیجاتو په حاصلاتو کې کمواله راغلې ده. د کرنې وزارت باید هیواد ته د بې کیفیته کرنیز تخمونو د واردولو مخه ونیسي.
د دې ولسوالۍ د چینې کلی یو کروندګر عبدالخالق وای تیر کال له یو جرو ځمکه کابو 8 ټنه د بادرنګ او رومي بادجانو حاصل ترلاسه کړی وو، خو ساش کال ورڅخه 3 ټنه حاصل راټول کړی دی.
زه دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپی کوله، و ساکل تخمونه بدل دی چې راځي شل زره نه کوي، انده دی قند ضربه ده. مثال وندوانی دی خټکی دی یو بل ځای لاړ شي پیسې وکي او دی قند لګ مخکې لاړ شي.
د دغه ولسوالۍ د لوګورو دی کلی یو وسدونکې نوردین هم لورته سنز شکایت کوي.
دغه تخم دې کم شای دوی ورکی هغه بل شای پکې راوځي، مخبل ډیر پریشان وي پکې وروره. رومیان راغلي دا اوس پاکټ کې وعده دې ګرده رومي دي چې کای مغز تک سپینده لکه صابون الته چې خرڅي وعده وای سر رومیان دي او دې تخم دلګه سپین صابون غوندي مرچک چې وګوره په قر لګه شافته لزی خوري خلاص.
دوی لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې هغه دکانونه کنټرول کړي چې د کرنیزو تخمونو او د درملو د پیرو پلور کاروبار کوي، تر څو د بې کیفیت زراعتي تخمونو او درملو لو واردولو ډډه وکړي. د بنګي ولسوالۍ د چینې کلی او بل وسیدونکي محمد عارف راته وویل
دغه تخمونه چې کومه دی رومي دی کدي بادرنګ دی او کدي خټکوي دی، لکه کومه چې پروس کال او بل کال دا کښتونه اصلونه کېدل دغه سکه هیڅ هم نسته. مثلا منځونه خراب دی په دې تخمو کې تقلب کارونه سوي دي.
تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنیزو باغونو د ترویج مدیر عبدالعلی رادمرد هم د کروندګرو ستونزې مني. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل
وعده مو برای د وکیل محترم است که مو کوشش میکنیم تمام
مو خپل کروندګرو ته ډاډ ورکړو چې د کرنې ریاست په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. له هغه دکاندارانو سره به جدي چلند کیږي چې له بهر څخه هیواد ته غیر معیاري او تقلبي کرنیز تخمونه او درمل واردوي.
د بنګي ولسوالۍ د 25 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ 80% وسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې چارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو چې جو بایدن او ډونالد ترامپ ترمنځ د مناظرې یو مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو و. تیر شپه د مناظرې پر مهال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړو په ګډون ټینګار وکړ. د پاکستان دفاع وزیر چې شاید ځواکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. اسرائیلی چارواکي وایي چې آتش پته کسانو ته اجازه ورکړل چې له غزې ترنګ مصر ته ولاړ شي او ټاکل شوی دی چې سبا د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام پایلو به د جنوبي افریقا او هند ترمنځ وشي.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه ته خرغلست ستاسو کوربه ز احمد تکل سلام وړاندې کوم او د کرکټ لې یو شنون کی مبصر لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې مشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپیژني.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده او په مسلک په کار رسېږم. ډاکټر ولم ځکه چې تر دې پانتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپل مې هم خوښي کرکټ وکړم اگر چې دا د اوس تلویزیون کې او تر کال عمر مې ده. تر اوسه هم د کرکټ نه لاس نه شو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شو؟
تکل صاحب مو سره کرکټ سره خو د ډېر زیات دی ورکوم نه اړیکه لرو. دغه ما یو لوبه ولسې ډېر دی وړکی ومنه مګه کوله نو د دقیق خو نه سمو ویلې خو کېدای شي د لاس نه یو لس کلونه نه خواته مست دې کرکټ باندې موږ پښتنو
کوم ځای کې په افغانستان کې ک د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په څنګه ته غټي افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. څنګه دغه سره هغه چې کورنۍ په افغانستان کې نشو رسیدلې موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو پاکستان ته مهاجر شول او بیا تقریبا 12 کال یو ولس کال په پاکستان کې ژوند وکړو. نو د موږ ځوان په جریان کې انته مو کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا څو کلونو کې په ملي لوبډله کې یو اوس لوبيږي یا په خالو بدلې دي له دوی سره مو کرکټ کوو کنا تاسو بل ځای کې په بل سیمه کې وای؟
نه ولا هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره تړی کنه ولا دا فکر مې ما هغه وخت نه وکړای چې دا واکه ملي ټیم سره یو ځای ورزم او تذکرہ کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه ولا علاقه د زلو سره ولا او اکثر د موږ خپل فامیل کې د ما ماما سو دا غم چې تذکر کړ سره مینه لري. ما هغه ډیر دې کې سره بوختل او ټول او بس زه هغه به پیژندل او دا هغه ډول خپل ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم اڅه وخت راغلی افغانستان ته او په افغانستان کې مو له ملي لوبډالې او کرکټ بورډ د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
مونږ بیا تقریبا تر سره دوم یو تر سره اول کال اوس کله پښتو نوې حکومت افغانستان کې پایل شي انتقالي حکومت شو بیا رئیس اوس منتخب حکومت راغی چې عام کړي دوره ولا هغه وخت کې موږ پر سره خپل هغه وخت په پانتون محصول ولا د پاکستان افغان پانتون کې موږ درس ویل. دلته موږ بیا یو ځان واخستو په کابل پانتون کې موږ استخبل دي سپس دا کوم ته ادامه ورکړل. بیا نو تقریبا د 2018 کال یعنی ډیر زیات وخت وروسته زما اړیکه جوړه شوه د افغانستان کرکټ بورډ سره او اول ځل د 2018 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څل لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې کار موحال ته پیل کنا یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم. نو بیا وسې چې تاسو دوستانو وکړل غوته مې دا ویل چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم، تاسو څو پیژنې چې کرکټ بورډ ته ورته مو وښتره وکړې. ما پر ځان باندې ډېر باور وسې دوه کې دا بډې راستان کار یو بس څه وینو خو کې نه و په لوب باندې خبرې کې خو اوس پیغام چې ډېر زیات تخصص او تجربه ته ضرورت لري او ډېر زیات په هغه غواړي. خو هغه وخت بیا بل اخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی و هغه وخت په یونیسپي دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوه، ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د ژباړې کار پیل کړ. لکه کانفرنسونو ته به موږ تللو، موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله، همزمانه ژباړه به موږ کوله او د دریولي پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د هغې په سلسله کې ډېرو زیاتو هېوادونو ته لاړم، سفر مې ډېر زیات وکړ. نو الحمدلله د دې برخې نه ما د دوستانو ترمنځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند. په بل اخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر شوم. ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو سره خبرو وکړل، بیا ما ته په 2018 کال کې دغه زمينه را جوړه سولې چې یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم. هغه ته د غازی امان الله خان لوبې ولې بیا غیر لوبو کې صرف دوه دفعې ما ته فرصت راکړه چې کمنټري ته کېنم. خو هغه د کمنټري کول نه زیات د کمنټري د زده کړې او پروسه وره او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې ایا زه دغه کار کولی شم که نه شم کولی. بیا د دې نه دا سفر پیل شو وروسته 2018 کال کې شپږیزه وه. کله چې دا تاریخ باندې لکه څه مخکې وروسته څه وایي که 2018 2013 کې زه ورغلی ولم. خو بل اخره 2019 کې بیا موږ ته په شپږیزه سیالیو کې بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
وو. بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک فرصت راکړه بیا 2019 کال کې مونږ په هغه باندې لکه ډیر کار مو وکړ، ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې. دې ته وروسته بیا د کورونا راغله په 2020 پیل کې نو د موږ یو بل همکار وو کرکټ بورډ کې، هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او اکثر راپورونه په انګلیسي کې لیکل. هغه مریض شو او دفتر ته نه راتل. نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په هغه وخت کې عبد الله پښتانه نومي، هغه ما ته زنګ وکړ کته راځي او کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي. سیمون دا یو څوک د څه غواړو چې راسي او د راپورونه سیمون لیکو دغه انګلیسي کې موږ لپاره شواره وکړو. نو بیا ما اوس د څه ورغلم په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله. کومه څه ویل اوس د زړه باندې کې په صفات باندې نه راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ما ته عنوان ولیکئ په کار کې چې زه مبصر یم. نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی ما لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ما ته راځي کې لري کړو د میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو مبصر. نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزې سیالۍ و د شپږیزې د سیالۍ مکمل مسؤلیت ما ته راغلی. نه تنها دا چې بیا ما په دې کې فلوغ باندې تفسیره وکړله، بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا به مثلا سټنټ راځي او څوک څوک به فلوغ باندې تفسیره کوي. نو دغه څه د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
راغلی. فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو که اوریدونکو ته لږ تشریح کړي دا خبره چې د یو شنون کې او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته؟
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه څه شنون ته خو موږ تاسو پی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څوک شنه نه کوي تحلیل کوي او څه سی او اکثره مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنون کی او دغه څه ورته اقتصادي شنون کی نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیری وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شننه کوي.
بالکل جناب تکل صاحب، یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده. خو یعنی مسله دا ده چې څوک شنوم کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راستل شي او د لوب شننه کولای شي. خو ځکه چې شننه سره سره تا باندې دا ټاګولږي چې تلاشه مبصر او تبصره وکړه، بیا غدا د شکل لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټو کو باندې بیان کړي. هغه دا د ستو په نه تنها د لوب شنه نه کې بلکې هماغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کړي. یعنی په لوب باندې تفسیره دا د سې باید په خپل رښت سره په ښه انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کړي چې تلویزیون دې ګوري او په زمن کې چې دا شنه نه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوب دلمشر په فکر کې ستیریږي، د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې ستیریږي، چیر د فیلډ نیواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي، یي سیم کار لري چې مثلا تو په هم کې وتی د سیم کار چې تو په چون کې وتی مثلا د اگر ساتون کې څه کارونه باید وکړي دا ټول مسائل باید په جریان دي تفسیره کې څه پوزوندې باندې باندې خلک یې ګوري تو ورته وړاندې کړي.
بله، او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی، هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پری وي.
کله محترم تاسو ډېر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفسیر کوونکي چې د خپل هیواد لوبې ګوري او لوبې د ګټلو حالت کې نه وي، لکه لوبې بایدي بیا د دوی هغه حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بله، د غیتا هغه دواړه خواوې اوري، اتحاد لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتړ کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکې او متاسفانه یو سسي بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفات کې بیا هم پېښ نه لګيږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي. یو څه د جناب تاسو ته د خپل د هواد اغه مینا پټیږي نه، چې څنګه غواړي چې ونه غواړي د خپل د هواد د ښه کارکردګۍ په مقابل کې ورته هیجان او احساسات لږ دي. او د خپل شخصي په دې سفر کې اغه ډیر مهمه مسله ده چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه غواړم چې د ټولو خو او رضونکو ته زما پامې په دې برخه کې زه خوشاله بدهم چې یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هغه تفسیر کوم دی، یو دا نه ټویټ یې ماته راوخو دا هغه وخت ټویټر یادی دی بیا ورسته دې دا نوم دا تاسو پیګې چې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه با ته ټویټ راوخو دوه چې چار رسول الله ته ټویټ کړیو چې زه منندوی یم د افغان مبصر نه چې دای ډیر به طرفه کمنټری کوي. یعنی د سینا د سیزه د احساس کوم چې ولا دا صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کې او د سټیلانتا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره بس د یو څه تشویق کوم کې پیغام مو سي، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې څه به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم د سه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې مونږه کمنټریټر ولا دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لیسه دا کمنټریټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې ټول نه لې څوک چې خوشاله ولای خو ولا هڅه به تړای کی چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته مسائل ته توجه وکړي.
د سې وخت وی چې یو لوبه کستا خوخه د کدی نه دا کدی ستاده هواد د کدی ستاده هواد نه دا مګر په غلوبه کې خکلاوي یا ډیره خلوبوي یا لوبغاړی ډیر ښه پرفورمنس یا لوبه کوي نو هغه به حتمان یادوي. تاسو کله چې کمنټری کوله البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر وي او کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې دمو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب، ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبو نه د بل چا په لوبو باندې تبصره نه ده کړې، خو چې کله د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبېږي نو د هغوی په کارکردګۍ باندې بیا چې کله د تبصره کوونکي په صفت باندې زه کینم او تبصره کوم حکومت ته ما احساسات نه راپارېږي چې څومره زه یو د لیدونکو په صفت باندې کله کینم او کرکټ ګورم. زه چې کله کینم کرکټ ګورم او تبصره مې نه یې کړې راته د تبصره فوجي کې نه یم، بیا زه بېخي جدا احساسات لرم. اکثر د دې لوبې ته بيخي هیجان مو زیاتی او
کله کله بس ولاړ باندې ټول جیم خلاص کې وته ولاړ یو بس ګور سو درګه څه بکی څه بکی
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه ګوري د یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړیږي
بالکل دغه څه ځنه وتا کله چې په ټول ته ډیر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخکوله نه نو بیا تا ته لکه غیر عادی کیږي ځکه چې په ټول ته ډیر زیات احساسات او هیجان وکه ګوکه ته کار خپل مخکوله نه کوي او بل څه دې هوادونو نمونه مو وخت چې تاسو سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هوادونو سره لوبه ولې هغه کې زلاله مو تفصیل مې وکړه حواله لوبه دې حالن په مقابل کې د افغانستان لري لوبه لړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه ما نه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سریلانکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه هوادونو ول څه دغه مقابل کې ما کمنټری کړی دا آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه
هوادونو
په انګلیسي باندې دا پاره لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هوادونو او دغه کې هم ګوري نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرین سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې هم کوي
ډیر زیات مننه د کرکټ شنونکو فرحات فدایي چې د آزادې میلمه په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربه یادونه وکړه تاسو یو څه کورسونه درسونه یا صنفونه مو ویلې دي حاضر شوی یاست پکې
ما تاسو مخکې اشاره وکړل چې د تکاسه محترم سره کله ما د سفر پایل په 2023 کال سمو دا لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ د سفر تور غوډو والته لوبي ولې لوبي مو لیدل نو په مخ وخت کې هغه د لوبي ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مزدک لکړه ده د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتا کو د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار هغه یو څه لارښوونه راته وکړلې چې دا وکړه د سه وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقشه او دا د غل نقشه اې دینه دې نو چې بیا نور د سه مشخص ټریننګونه داخله شي چې څنګه تللی یو سرټیفیکیشن وکړي و اوس کله د 2023 کال شپږیزه پیل کېدل نو د لوبي د پیل نمخ کې به لوبډله راتللې تمرینات وکول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ولته بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټری به وکول نو ورځ منګل سره مې څنګه ډیره کمنټری کړل د مالتي واورې د کمنټری کوم چې څنګه کوم نو ورځ ورسره څنګه ناسولم نو د دې لوبډله بل لوبډله سره لګیاو تمرینات وکول نو دغه مخالف لوبډله کوم لوبغالي کوم که شاټ وو که څوک اوټ سول نو ما صفات کوم چې ته ځکه د موږ سره ناز یو دغه صفات کې نو دغه چې موږ ذکر وکړو بیا بس وڅ هم لا د پوره سره وانه د تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته په دې پیګې چې ما هیڅ نه دي زده نو زه فکر کوم چې وځه غو مرحله کې هم چې څومره زده کوم از نور هم ګورم چې ولاتي کې ډیر زیات زده کول لپاره
شایسته او کار څه به خلک پیښارځي. اوس چې تاسو په متحده ایالاتونو کې له هواده لری ژوند کوي تر اوسه پورې هم په دغه برخه کې چې تاسو د مینې یا د علاقې ور برخه ده کار کوي کنه نور مصرفیتونه لري.
زه خو د 2023 کال نه د خاصه امریکا ته راغلی ما او د 2022 نه د ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پیل شوې ده تاسو ګورئ چې د مخه هم په مصرفه یم. نو سره د دې چې د افغانستان لوبي او مال پر زمينه برابر دي چې د دې نه سفر کوم او لوګل سره یو ځای په لوبي باندې د نورو تفسیر کوونکو سره یو ځای تفسیر کوم خپل دلته هم سره مختلفو تلویزیونی خبرونه او پروګرامونو کې کوشش کوم چې د لارې خپل وطنوالو ته د کرکټ په حق باندې معلومات ورسوم او هوايي ورته کوم چې تاسو پیغام دې نورم پوکم زکه چې کرکټ د سیو لوبه د افغانستان خلک ورته وسته ډیر علاقه لري د خلکو د خوشحالي سبب ګرځي نو زه کوشش کوم چې خلکو لپاره د ډیر په هواي خپل برخه کې ستونه د ما دروازه پوره ده برخه وګرځم بل په خپل د امریکا کې افغانان سیمه شي ماشاالله ډیر زیات د کرکټ بینوال څه نو کله کله دلته هم موږ د سی برنامه او پروګرامونه جوړو چې افغانان راټولېږي سره واغال ته افغانستان
افغانستان دی لوبه شرنن هلته دی لوبه نمخ خلق ته ولانی کو دغه تیر دی نیوزیلند او دی افغانستان لوبه سوس ولا دلته یو جای او ماشاءالله دی افغانانو د خاصه جای جوړ کړی دی وی ته تدریسی مرکز د بیا څه پروجیکټ دی لري او دی خاصه سټ اپ جوړ کړی په دی لوبه نمخ کې مونږ دلته لوبه نشنن او کلا او وغه گیدل او د دې استقبال د خلکو نو وکړه وزدا قانونه کې څه مسوخ وي وخت او سره روانه ده دلته
فدای صاحب موږ تاسو د مرکه داسې محل کو چې په امریکا او په وستنډیز کې د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو سکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع البته په خو داسې نو د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر وده روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر قسمت کار و لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام نو ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه جای بیا مسؤول وي چې څه کوربه یې نو تا ته اتوماتیکلی د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چېرته ده د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وایي نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبه وکړي. په دې لپاره چې کوربه د وست انډیز سره یو ځای نو قربانه شي هغوی ته بس مستقیما انټری ورکول کېږي تاسو لوبه کې لوبه کولی شي.
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو د پاکستان ماته ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل ته نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت په لاس ورغلای دوی دې نه ډیر اعظم کټه واخیستل. کرکټ د یو لوبه د سپورت کنډیشن ډیر زیات اغیز لري. کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر قوي تاثیر درلودلای شي. د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته په ټول لوبغالي کې جوړوي ریکارد دا د سیزن مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو د کشپاک لوبه ټوله امریکا غټلې ولې چې یو لوبه بنگلاديش ته بایللې ولا غیم بنگلاديش سره سیریز وو چې سیریز د بنگلاديش نه وګټي. د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټي او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالۍ د پاین مخکې ماته راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نه ډاکټر صاحب مراد ډېر لنډه مودې لپاره راغی او د امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفت باندې وټاکل شو. زموږ په نن کې خامخا یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستل ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ښه تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی ده او اغیزناک وخت هلته تیر کړی ده. د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زوږي چې فاتو کومه بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بایسته دا شخص دوغانه مته په ټول د افغانانو په حق باندې راځي چې تاسو په تاسو دغه د اروپا کې مشتي استه نور افغانان دي مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي زحمت کش خلک دي. نو دا به په ثبوت ورته مو ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي نو د وژنه د امریکا کرکټ وړه کړی ده او نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی باندې مودې لپاره ورسره کار وکړو. متاسفانه د دې ټینیور ډیر زیات نه وو ډیر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تاکا تک لوبغاړي پاتې شوی دي. د دې لپاره چې دا کومي انتخاب کړی دي دا غوونه هم پیوړی و دا ځای چې دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده. متاسفانه امریکا کې فاند او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک سره مینه لري نو کرکټ دومره خلک نه پیژني. دا چې اوس نړیوال جام راغی پاکستان غوندې هیواد مات کې کېدای شي سوپر ایټ ته وځي پاکستان شاته پرې دي ډیر امکان شته امریکا د مخکې پړاو ته لاړ شي او پاکستان دی پاتې شي چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده خو کېدای شي چې یو کار وشي او اوس پکې امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان وي. نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او دغه څه کومه چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې درلودلی ده باید هغه ته د قدر په سترګه باندې ولیدل شي.
مننه فدای صاحب. لږ به ستاسو شخصي ژوند ته هم تم شو واده مو کړی؟
بله بله ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم.
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي؟
بالکل زه ما میرمن او ما ماشومان دلته یو ځای سره اوسېږم الحمدلله.
کولای شم پوښتنه وکوم چې کار کوي کنه څه نور مصرفیات لري؟
بالکل ما په تاسو سره ویل چې ما اصل کاریر څه دی او ځانو په صفت باندې ده. نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود مګر په کانفرنسونو کې هم زمانه ترجمه کوله
کله بس غټ غټ ایونتونه وو نو هغه کې به موږ ترجمه کوله. ما هغه ترجمه زه اوس هم کوم سمه ده، خو کله کله بس یو چیرته ترجمه وکړو، او زموږ ترجمه سه پروفیشنل ترجمه ده، لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي. نو زما یوه بوختیا ترجمه ده، ژباړه ده، او بله بوختیا مې کرکټ ده.
کرکټ چې وایي ستاسو بوختیا ده، کرکټ لوبه هم کوي؟
بالکل، اوس هم کرکټ لوبه کوو. موږ په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو. زموږ لپاره یو ډېر ښه د تفریح زمینه اصل کې کرکټ لوبه.
په کوم ځای کې کرکټ کوي؟ په کومو امکاناتو؟ افغانان په خپلو منځو کې کنا په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته، لګي په جزئیاتو راته وایي لطفا.
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده، او ټورنمنټ روان دي، او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړي دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي. زه د هارد بال کرکټ نه کوم، هغه ته زه دلته ټینس بال کرکټ کوم، او موږ هم دغه پس یو څه افغانان یو، او پاتہ کې یوه ورځ راټولېږو، درې ساعته، دوه ساعته، څلور ساعته کرکټ وکړو، بیا موږ ټول هفتې لپاره د دې طبیعت جوړي، بیا تر بلې هفتې پورې ورته انتظار یو، بیا راټول شو، بیا کرکټ وکړو.
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي؟
نه، د ما ماشومان چې دي هغه د فوټبال ډېر سخت مینوال دي. افغانستان کې سوالو کرکټ را سره کاو، خو دلته راغلي دي اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره. اله تم دا چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی، چې دوی ساکر ورته وای کنه.
بالکل، سہولتونه دلته ډېر دي، مثلا هیڅ ګراوندونه دي د کرکټ لپاره، اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي. هغه د ما د کور څنګه ته لس دقیقې پنځه دقیقې فاصله کې یو ځای دی چې په دې کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي، او د کرکټ لپاره موږ زو ان د څلوېښت دقیقې ډرایو کوم، هلته زو هلته یو وړکی غوندې ګراوند لرو چې هغه کوم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی. نو سہولت هم د دې زمينه برابرې چې ماشومان کومې خواته ډېر تمایل وکړي.
د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته څه ډول ګورئ تاسو؟ فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې دی دا به دوام وکړي؟
دا خو د سې د جنابې تکل سمو درم سټمه کرکټ وده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي دی. د 500 ورځې نړیوال جام سیالو نه ورسته چې کله افغانستان څلور هیوادونه مارکل، چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکل، چې مخکې دوی اتل ولي ګټل ولا، پاکستان، انګلستان او سریلانکا دي. نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله، تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وسته او اکاډمۍ کې شامل کړل. اې دې لپاره چې ماشومان اکاډمۍ کې شامل کېدل، نو مجبور شول خلک چې نورې اکاډمۍ جوړي، سکر اکاډمۍ جوړې شولې، نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ځان ثبت کړي. دې لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کړي، نو باید اکاډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي، بیا د غوي ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي، بیا د اکاډمۍ په کچې نه لوبغاړي ټاکل کېږي، انتخابي بیا هغه د زون په کچې باندې لوبه کوي، بیا د زون د کچې نه هغوی راځي مثلا درې ورځې نه څلور ورځې نه لوبه کوي راځي، بل اخره چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي. نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي، نو تازه تازه لوبغاړي راغلي. موږ کې چیرته ځوانانو ګورو، موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې هغه ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې خو زلید، ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې خو زلید، علامه محمد غسان پر بخي ځوان وړکای الګ ده، او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست. نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي، او زه فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي، او اوس هم مخ پر ښه کېدو دي. افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده. افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د خاطر بودیجه ورکول کیږي، هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي، که اوس وګورئ د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډېره پیاوړې شوې ده. موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ښه ښه ګراوندونه لرو، د کابل نړیوال لوبغالی کېدی سي په ډېره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو کوربه سي. دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راسي افغانستان کې کرکټ وکړي. نو تاسو د ټولو ته وګورئ، دا ټول امکانات چې څومره زیات لاره او په کار اچول کیږي، دا به د کرکټ ودې لپاره ډېر مثبت پایلې ولري. نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلی شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي، او موږ به انشاءالله ډېر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډېر غټ قوت پیژندل کیږو. د تیر نړیوال جام له وروسته او په دې نړیوال جام کې هم که تاسو رسنۍ وګورئ، اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هند له وروسته دوم پاور هاوس افغانستان ده. یعنی تاسو تصور کولای شئ څوک د پاکستان نوم نه اخلي، څوک د سریلانکا نوم نه اخلي، څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي چې په آسیا کې شته، مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کړی ده او دا ټول د راتلونکي ښه والي لپاره زمينه ساز کارونه وهڅي دي چې ان شاء الله کرکټ به لا هم وده کوي.
ډیر زیاته مننه فدای صاحب د مرکې پورسې برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي پتوګه د کرکټ د یو شنون کې پتوګه د کرکټ د یو کمنټیټر پتوګه یا او د کرکټ د یو مینوال پتوګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو.
د کرکټ د یو مینوال په صفه باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره مې باید خپل د ملي ټیم لا تړو